ازادي رادیو دی او سات خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کو قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همدارس په دوه منیمه کې د ازادي میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي خو له هر څه مخکې خبرونه واوري د هواد د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هواد د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي د وګړي له شپږمې څخه تر اوولسمې نیټې پورې په خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ او نورستان کې د ورښتونو له کبله د سیلونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. په بیان کې له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسېږي غوښتنه شوې چې له ګواښ څخه ځانونه خبر کړي او د لوړو سیمو اوسېدونکو ته سپارښتنه شوې چې د سیلونو د راوتلو په صورت کې د کوزو سیمو اوسېدونکو ته خبر ورکړي. جرمني وایي د طالبانو حکومت دی د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو ویان الکساندر دوبرنت دا څرګندونې پرون د یو کینپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړي چې ویلي و د جرمني حکومت طالبانو ته یوه اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا تنه افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي دي. جرمني چارواکو ویلي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلود. د جرمني حکومت وایي چې په تیره جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیچا ته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د غزې په ترنګ کې د اسرایلو د پوځ په یو برید کې یو لوړه ودانۍ نړېدلې ده. په تیرو څو ورځو کې چې اسرایلو د غزې په ښاري ناحیو کې د خپلو پوځي عملیاتو د پلان په درشل کې د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی څو د بشري زون په نوم سیمې ته ولاړ شي. دا دوهم ځل دی چې داسې یو برید کېږي. د اسرایلو پوځ پرون وویل یاد ودانۍ ځکه په نښه کړه چې حماس ډلې د اسرایلي ځواکونو د څار لپاره کار ترې اخیست. عیني شاهدان او د فرانس پرس خبري اژانس خبریال وایي اسرایلي الوتکو پرون د غزې په جنوبي ناحیو کې د خبرداري هغه پاڼې له هوا را خوشې کړې چې خلکو ته له دې سیمې د وتلو خبرداری پکې ورکړل شوی و. اسرائیل له څو نیو رئیس د خبرداري ورکړی چې د غزې په پراخه خاري سیمه کې عملیات کوي خو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. اسرائیلي پوځ د غزې په لمنو کې هوایی حملو او ځمکنیو عملیاتو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې د وضعیت د لا خرابېدو ویره رامنځته کړې ده. د پاکستان د جنوب په سیلاب ځپلي پنجاب ایالت کې 15 کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د ژغورنې د ډلو یوه کښتۍ په سیند کې واوښته. د پنجاب د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د ژغورنې ډلو لسګونه سیلاب ځپلي ژغورلي دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویلي دي چې دا کښتۍ په ملتان ولسوالۍ کې د اوبو د چټک جریان له کبله نسکوره شوه خو ډېرې سپرلۍ ژغورل شوي دي. پرون له دې مخکې د مرستندویو چارو کمیشنر نبیل جاوید وویل چې له روي، ستولج او چناب سیندونو څخه راوتلو سیلابونو څه باندې 4000 کلی ځپلي او له 2 میلیونو ډیر خلک یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالي تیره جمعه له متحده عربي اماراتو څخه وګټله او له پاکستان سره فاینل ته ووتله. په دې لوبه کې ابراهیم ځدران کپتاني وکړه ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی، فضل حق فاروقی، مجیب رحمان او صدیق الله اتل ونه لوبیدل او پر ځای ځینې نوي لوبغاړي اخیستل شوي وو. خو تمه ده چې په نننۍ لوبه کې به د افغان لوبډلې کپتان او نور مخکښ غړي لوبغاړي شامل وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. په کونړ ولایت کې زلزله ځپلې میرمنې وایي چې ښځینه مرستندویانې نشته څو له دوی سره مرستې وکړي.
اخی موته چې انتقال کولته مو سره کومک کی دوايان هم راکې او ډوډۍ هم راکې خدا ټول چې د ټول کار نه ناري نه کې مون خود تر کېلر او خو بشتره خو کم دي.
دا به هم ووري چې د کونړ په زلزلې ځپلو کې داسې کورنۍ هم شته چې ټپي شوي غړي له یو بل څخه جلا شوي دي.
دغه د مرکز یو لکو د اول ورځ نه شروړو هغه ورله غپالنه کړې و خدمت یې ورله کړې و د دې د قوله ویلې چې د دې څوک نشته.
په پاکستان کې مشت د امریکا د پناه غوښتنې د کیسونو لرونکي وایي چې امریکا ته د دوی د لیک بهیر په ټپه درېدلی دی. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر خپل روس سیال ته بلنه ورکړې چې د خبرو لپاره کیف ته ورشي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د کونړ له مرګونی زلزلې یو شمیر اغیزمن شوي میرمنې وایي چې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده. په عین حال کې یو شمیر سیمه ییز رضاکاران وایي چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې د ښځو د لږې ونډې له امله اغیزمنې میرمنې دوه ځلې زیات له ستونزو سره مخامخ دي.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې زلزلې یو شمېر اغیزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړو کېدو له امله یې د خفقان او له ناورین وروسته د ستونزو سربیره په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده او د کورنۍ نه غړي یې مړه سوي وایي چې نسی کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویو کارکوونکو سره شریکې کړي. خیمو ته
چې انتقال کولته مو سره کومک کی دوايان هم راکې د ډوډۍ هم راکړې خو دا ټول چې دي دا ټول کار نه نارینه کوي. مونږ خود ته اړتیا لرو او ښځې شته دي خو کمې دي او مونږ خو هر یوه خبره سړو ته نشو کولی.
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله اوسیدونکې ده چې د کورنۍ ولس غړي یې په دې مرګونې زلزله کې مړه سوي هم ورته شکایت لري.
شپه چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه هسپتال ته چا راوړي ما. کله چې زه په هوش رالم نو ماته یې ویللې چې یو خور او یو ورور دې ژوندي دي. بیا زه دې کیمپ ته راوړل شم. خو کیمپ کې مونږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي مونږ ته ښځې مقرر شي دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویو کارکوونکو په توګه کار کوي هم د ښځینه مرستندویو کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنۍ او په ځنګړې توګه ښځو او نجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزله شله همون خبر شلو نو مونږ دلته راغلو په هسپتال کې هم مونږ کومک وکړلو د خپلو ناروغانو سره د پیازانو په ډول سره. خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر دلته ډېر زیات کمښت دی د ښځو. یو څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې له خوا ځي کور ته. دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي. مونږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې راشي مونږ سره کومک وکړي که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي مونږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه او مرستندویانو نشتوالی آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لویې ستونزې رامنځته کړي دي.
خو د دې ستونزې خو مونږ ته معلومات نه کېږي. دا ستونزې خو هغه چاته معلومات کېږي چې دغه خزینه یې هلته ورته په خوا کې ناست دی. تپوس وکړو چې خو څه ستونزه ده. که زه لس ځلې دا تپوس وکړم ماته خو څوک خپله ستونزه نه وایي. که نه
میرمنو د لومړۍ ورځې نه کومو کې چې مونږ د هلته مرسته کوله هلته هم د میرمنو شمېر نه و. غسل ورکولو کې په ګنټو ګنټو باندې مونږ میرمنو ته صبر کړی. مونږ دوه میرمنې په هغه ځای کې لرلې. هغه هم نیم ژوند دی. دغه منطقې ښځې وې چې وجودونه یې په ډبرو لګېدلي وو ټپې نه شوي وې. دوی مونږ سره د دغه میرمنو په تدفین کې مرسته وکړه. دوی ته کفن ورکړو او دوی ته غسل ورکړو او د هغې نه وروسته چې دی مونږ ویوړلو په خبرونه کې وخت کړل.
له زلزلې اغیزمنې ښځې او سیمه ییز رضاکاران د ښځینه مرستندویانو کارکوونکو پر اړتیا داسې مهال ټینګار کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هم ویلي چې د طالبانو لخوا وضع سوي قوانینو د ښځینه مرستندویو کارکوونکو لپاره د ژغورنې په عملیاتو کې کار کول ستونزمن کړي دي. د سازمان د جمعې په ورځ د سپټمبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو چارواکي باید ډاډ ورکړي چې ښځې په ټولو مرستندویو هڅو کې برخه ولري. لدې مخکې په افغانستان کې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوزان فرکسون د سپتمبر په 2 نیټه وویل چې باید د خزینه مرستندوی کارکونکو له حیاتي رول ملاتړ وسي، کنانو په خبره یې زیانګالې ښځې او نجونې ښایي په راتلونکو ورځو کې د ژوند ژغورنې مرستو او اړینو معلوماتو ته له لاسرسي محرومې سي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د زلزله ځپلو او سیمه ییزو رضاکارانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په ډیرایو دولتي ادارو، نړیوالو غیر دولتي مؤسسو چې ډیری مرستندویه بنسټونه دي، ښځې پکې له کار کولو راګرځولې دي. د تېرې یکشنبې په شپه د اګست په 1 ناوخته د ریختار په کچا شپږ درجې شدیدې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول، له 3600 زیات ټپیان او له 6200 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وای د سرپنا په ګډون عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. دوی وای په پرله پسې زلزلو کې پراخ ځاني او مالی تلفات راوختي دي، خو تر اوسه هیڅ راز مرسته نه ده ورسره شوې.
که څومره طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو خبرونه خبره کړي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وای د سرپنا په ګډون عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وای په پرله پسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالی تلفات ورته رسیدلي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي نور خان ازادي رادیو ته وویل:
څه مال او حال او ځار څه د کوټو لاندې شو تیګو او ورونه پیرال، نور د ماشمان په چغو او په یو سیا بل چمراوي سلاو کتم د دې سمې تراستلی او پاس ماغه سغراره د ورونه راولېږي پاس تشي د ګرځېدو شان نشته، نه کو سېدو شان نشته. او موږ دلته چراغلي وسه پرم نه داستوګن زیشته انم د خیمهشته بنس بیابان معنی موږ فراته.
د همدی ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي، ویل سره لدی چې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي، خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندوی بنسټ یا حکومت له لوري مرسته نه ده شوي.
څپورې چې د موږ سره د څلور نو کومک نه ده شوي، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بیرانه پراته دي. از برای خود منگا مسلمانانی منگا چلور کسان چی دی دا شهیدان شوی دی او تقریبا چلور 15 زخمین دی.
د کونړ یو شمیر نور اوسیدون کی وی له اصلی مرګونی زلزلی ورسته لا هم په سیمه کې د زلزلی ټکانو نشته، او د سیمه اوسیدون کی لویری هر شپه په بیدیا تیروی. د څوکۍ یو اوسیدون کی میر واحد ازادي رادیو ته ویل:
نوی پیسه خلک کلو کورونو وتلی دي، چې هغه خلک چې سپایسی لري او سرمایه لري هغه خار تر کوچیدلی دي، او سچا بیچارهګان خلک دي ټول د پټو کې شخصي خیمه وخلی دي. یو طرف ته سرپران نشته، بل طرف ته بارانونه دي، بل طرف ته سخت زلزله دي، اوسم ټکانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم ختیځ سیمې یوې بلې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 درجې بللې، چې مرکز یې د کونړ سدآباد لویدیز ته 30 کیلومتره لري او ژوروالی 10 کیلومتره بلل شوی دی. خو چارواکو ویلي چې تلفات نه درلودل. د کونړ زلزله ځپلې په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایتونه کوي، چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې محل نوې بحران رامنځته کړي چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. په بیان کې راغلي که څوم یو شمېر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پر نږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي و چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلي له منځه وړي او دا محل ګڼ شمېر کسان له سرپنا پرته ژوند کوي، او دا چې د دې فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. ملګرو ملتونو ویلي د دغه مرګونی زلزلې لامل له 2000 ډیر کسان به کور شوی او د خوندزیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدل لامل له سختو ستونزو سره مخ دي. د ریختر په کچه شپږ اشاری یو درجه دی زلزلې د اگست په 1.3 د شپې نه وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخ مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3901 شپته کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلي او اوسمهال دوی اسدآباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو اخته دي.
د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو زرګونه کورنۍ ویرولي او اندېښمنې کړې دي. یو شمیر دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې له هم زړه نه کوي چې د ځینو روغو پاتې وسایلو د رایستلو لپاره خپلو ورانو شویو کورونو ته ستنه شي. دوی ادعا کوي چې لازمې مرستې نه دي ورسره شوي او نه هم د اوسېدو لپاره کومه سرپناه لري. د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپونکي وای هر نوی ټکان د لومړی شپې د زلزلې حالت د دوی په ذهن کې بیا راژوندی کوي. دوی وای خورا ویریدلی او په اندېښنه کې دي. د څوکۍ ولسوالۍ په ډیوه ګلدره کې د زلزلې یو زیانمن وارث چې په خبره یې اوسېدو ته نه کور ورپاتې دی او نه خیمه یا بله سرپناه لري، ازادي راډیو ته وویل خبره سلګونو نورو کورنیو هم په دې دره کې له خیمې او نورو لومړنیو وسایلو پرته تشنه اسمان لاندې اړولې دي. د علم رسندوی د روغ وړي چې تر ټولو لومړی دوی ته د خیمو غم وخري چې د سرپناستون ځای حل شي. په همدې حال کې وزیر رضاکر نثار احمد چې د نورګل او څوکۍ په ولسوالیو کې د مرستې رسولو په چارو بوخت دی هم وایي خلک په ویره وندېښنه کې دي او رواني وضعیت یې ښه نه دی.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه د غرنه ډبرې راولېږي او د زلزلې یو وحشتناک غږ دی. دلته په ماشومانو، په میرمنو، په سپینګیرو باندې او هم په ځوانانو باندې یو بد اثر کړی دی. په خوب کې چې کله ویده یې داسې ناڅاپي راپاسې ګومنډه شروع کړه، موږ فکر کوو چې زلزله ده. دا حالات په ټولو باندې دي، دا خلک ذهني شکنجه دي.
دا څرګندونې په داسې حال دي چې په بشرپاله چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر د سپتمبر په 15 په یوه اعلامیه کې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د مرستو د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي زیاته کړې دغې زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او سلګونه زره کسانه چې مخکې د لسیزو جګړو او بې ځایه کېدو له امله زیانمن شوي وو کورونه وران شوي او معیشت یې له لاسه ورکړی دی. د یکشنبې د شپې نه وخته د اګست په 1 د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول او له 3500 ډېر ټپیان شوي دي. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په کونړ کې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي. د اګست 1 د زلزلې وروسته د سپتمبر په 2 د ریختر په کچه 15.5 درجې زلزله وشوه او د پنجشنبې د ورځې له سهاره بیا د جمعې د ورځې تر سهاره پورې هم څو پرله پسې زلزلې وشوې. دوی کې تر ټولو شدید د سپتمبر په 4 د افغانستان په وخت شپې 9:30 وشوه چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې و. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې په کونړ او ننګرهار کې تر 30 ډېر کسان ټپیان شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د خپل روسيال ولادیمیر پوتین هغه وړاندیز رد کړی دی چې نوموړی د سولې د خبرو لپاره مسکو ته بللی. د ازادي رادیو د خبری څنګه د راپور لمخي زلنسکي په جواب کې د خبرو اترو لپاره پوتین ته د کیف د سفر بلنه ورکړې ده. زلنسکي پرون له ای بی سی خبری شبکې سره په خبرو کې وویل پوتین کولای شي کیف ته راشي، خو زه نشم کولای، په داسې حال کې چې پر هیواد مې هر ورځ توغندي وري او حمله کیږي مسکو ته ولاړ شم. زه نشم کولای د دې تروریست پلازمینې ته سفر وکړم. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د پوتین وړاندیز یوازې د دې لپاره دی چې دا لیدنه وځنډیږي. د هغه په وینا پوتین له متحدو ایالاتونو سره لوبې کوي. ولسمشر پوتین له دې مخکې له خپل اوکراینی سیال سره لیدنه کم اهمیت ښودلې وه، خو هغه په عین حال کې ویلي و چې چمتو دی له هغه سره د روسیې په خاوره کې وګوري. پوتین د جمعې په ورځ په بندري ښار ولادیواستوک کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی د لیدنه لپاره تر ټولو غوره ځای د روسیې پلازمینه مسکو یا د ده په وینا اتل ښار دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه له هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر کیف حملو ته دوام ورکوي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد د هوایي مدافع سیستم پرون فعال شو او د کیف په آسمان کې د روسیې ګڼې بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې. همداراز په خرسون، د نیپروپتروفسک او زاپوریژیا سیمو کې هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د خبرداري الارمونه وغږول شول. اوکراینی چارواکو د دونیتسک سیمې په ستراتیژیک ښار پوکروفسک کې چې له ډېرې مودې راهیسې جګړه پکې روانه ده، هم د روسیې ځواکونو په تکتیکونو کې د بدلون خبر ورکړی دی. او دا په داسې حال کې ده چې پوتین د کیف لویدیځو متحدانو ته ویلي روسیه به هر هغه ځواک په نښه کړي چې له جګړې وروسته د تضمین کوونکي ځواک په توګه د سیال اوکراین د پیاوړتیا په هدف سیمې ته واستول شي.
لخبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. په کونړ کې د تیرې یوې اونۍ مرګونی زلزلې کده یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخستي، له یو شمیر نور څخه بیا د کورنۍ غړي په ژوندوني بیل کړی دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او رضاکارانو ازادۍ راډیو ته وویل دا چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای بل ځای انتقال کړي، نو ځکه دا ستونزه رامنځته شوې ده.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زه معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11 مرګونی زلزلې که د یو شمېر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخیستي، له یو شمېرو یې بیا په ژوندوني بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نو په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنې ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله موږ د زلزلې ټکان وخوړلو وروسته چې موږ خپل سترګې وغړولې نو موږ په روغتون کې وو. هېڅ آګاهي او معلومات نه لرو چې زموږ پلار به چېرته وي، زموږ ورونه به چېرته وي. پریان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یادې نه لري چې مطلب د هغو په توسط باندې د هغو له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته دي چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زموږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کومو روغتونونو کې دي، هېڅ معلومات نه کېږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بېلابېلو پېښو سره مخ شوی دی.
نو دغه ماشوم دغلته د مرکز یوالکو د اول ورځ نه چې راوړی هغې ورله هغه پالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړې وه. د دوی د قوله ویلې چې د دوی څوک نشته دی. چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویلې چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وه او ژوندی ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې هلکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللې وه، خو پلار یې په بل کوم کور کې و چا سره مېلمه و. هغه چې راوړی وو پښې زخمي وه او نور زخمي و، او ننګرهار کې وو په یو روغتون کې و.
د کونړ اوسیدونکي بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پښینوزاده کې دی په کابل کې. خبر راورسید چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي، او کورنۍ چې ده هغه کې یو کس دی د هغې خپې ماتې دي. په ننګرهار سره تمه کړي او نور کورنۍ غړي مولا پیدا کړو. یو تر په پاکستان کې دي، هغه تم ټلیفون کړو، هغه ویل چې ما ته کډه را بار کړی ده او زه په ټرک کې ما لوړ کې سره کمزې کې مو رواني مونږ نه پیګم چې کله به درسیږم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. د غیدارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په ټوکو زرګونه ماشومان سمدستي مرسته او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پال جوړه شوې و ویلي دی حاضر دی چې تر لسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بیل کور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 11 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمیر له 2,200 او د ټپیانو له 3,600 پورته ښودلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نه تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې خبرونه مطلب تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د دې خبرونه ورسته موضوع ته په پاکستان کې ډیره د پی یو او پی دو پنوم د کیسونو لرونکو افغانان وای متحده ایالاتونو ته د دوی د لیک پروسه په ټپه درېدلې او د کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. دا کډوال وای د دې پروسې لزان څخه شاوخوا اتمیاشتې تیریږي خو د بیا پیل هیڅ څرګندې نه لګیږي او دوی هم په پاکستان کې لګانو ستونزو او ناڅرګند وضعیت سره مخامخ دي.
ما از ایالات متحده امریکا میخوایم
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی 2 یو کیس لرونکي چې دولس کسیزه کورنۍ لري وایي د کډوالۍ د قضیو ځن په دې هواد کې لسخت او ناڅرګند حالت سره مخ کړي. دا چې نقواړي پر راپور کې نوم خپور شوی نګدي درې کال وړاندې پاکستان ته په دې هیله ورغلې چې د کډوالۍ قضیه به وڅېړل شي خو لا هم اوږد انتظار تیروي. د وای د یوسف پروګرام لزندې دورو سمګ لډی روسيات ستونزو سره مخ یو څو مشتکیږي چې د پاکستان ویزه نه لري. دوی زمونږ ویزه نه نوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت لوري راکړل شوی لیکوم پاکستانی پولیسو ته د باور وړ نه دی. اوس موږ په خپل کورونو کې بنديان یو نشو کولای چې اند سودا د اخیستلو لپاره له کورونو ووځو. د ناروغي پر مهال هم د پولیسو لوري د نیولو لويري روښتون ته نشو تللی.
خود ما یو بل اعضای فامیل کې مریض بشن
د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چی امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندیښنه لري.
دا سن لته راتو میشته او وزیر ډیر خراب دی. ټول په نغښتون کې لري رواني ستونزو سره مخ دي. د ټول اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی ځکه موږ لته ورو څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوو. په افغانستان کې مو هڅه وکړل او دلته مو هغه پیسې مصرف کړې اوس هیڅ نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې نګدي 8 وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډو خو لای هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا ده. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ایسایوي ترڅنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم دغه کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلیدل اعلان کړل. د یادولو وړ ده چې په روسیو کې پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د ایستلو لړۍ هم چټکه کړې چې لامل یې ګن پنا غختون کې افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي غوښونو لامل له دې هیواد تللي د ریپورت له غوښ سره مخ دي. د بشري حقوقو بلابلو بنسټونو خبرداري ورکړي چې له پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج کول شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بلابلو ادارو له پاکستان د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې، خو پرون جمعه د سپتمبر 15 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو پر تلو ټینګار وکړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، د راپورونو برخه پای ته ورسیده. د خبرونه په دوهم نیمای کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړ کې یو بل مرکه واوري.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم، هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسې څوک میلمه دی چې د ازادۍ رډو په سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغوري دلوي. دی امیر ګراندی د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړې، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګراند د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګراند صاحب، خبرونه ته شرغله.
مننه کوم قدرمن شیبه
صاحب. کور ودان ګراند صاحب، کله چې مو ابتدایي ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسو ول شیبه صاحب چې موږ بل سروزی نه را روان شو، لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښه، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل، او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته دا د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته بتللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګن ځای نه درلو. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسه ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 15 بجو به له خوبه پورته کېدي، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه، هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیالس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې هلته ولا. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا، یعنی پنجشنبه مازدیګر باندې یا وروسته لغرمی نه به شهر ته راتلو، شهر ته به م نسوای تلی، ځینې اقتصادي مشکلات و اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولي، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچي کي. نو د کابل چیره خو هغه والا شاري چیره والا نوی والا او شاري ژوند ولو ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ و، نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتبه لیسی ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایطو
په دې هر بشوانځي کې. خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله پیغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویس کسه تر دې څو کسانو پورې به منزله چپرکتونه به ور په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده، نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو، هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعت به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه، بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را ووتل، هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر صنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل، او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و، بیا به بل هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو، او هلته به مو سپورتي حرکات کول، وروسته له هغه نه به راغلو، بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخکې ولاړ ولو په قطار باندې، بیا به بل هغه نه توانخانې ته تلو، او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو، دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا، او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله، یوه مربا به ورسره وله، دغه چای به ولو، د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي، یا به لوبیا به ورسره، یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره، دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا به هم همدغه سي ډوډۍ خوړل، یعنی وریځ لوبیا د شی به د ماشام لخوا،
د ماشام لخوا خو به وریځ نه ولي، د غرمې لخوا به ولي، ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو، یا به لوبیا ولا، یا به مثلا د غوښه سالن ولو، یا به دغه شی کچالو ولا لوګي به ولي، یا دغه شی بامیا به ولا، دغه وغه دغه شی سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
ځاړه. ګران صاحب، که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم، تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي، څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه، زه چې په مکتب لیسه کې هم وم، باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسې متعلمین وو، او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل، هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې اوسېږي، ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و، په دغه اتم و نه موسمکو کې، حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغي عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول، دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول، او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار، د پرچم اخبار، د شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و، دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل، حتی کومه مقاله به چې زما خوشیدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. زمنان حالتا یو کتاب پروشی و دادی پلازا وطل مخا مخ پشتون کتاب پروشی بلالا آغا هم گمان کام آغا مالیکی یا معلیم بلو یا سر معلیم بلو آغا زا میپیجندلم و بیا بیجین کتابونم دا اسمان تراک اول و دقو سر زمان لاول سخا علاقه ولا او دغه حکله به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل مجام سپای ولو خواجه بالو دیرات و مجا یو مزایری تا سازمان ور کرده پتغه که بیا زا او حقا خواجه دی محرکین درجه اول کنون باندوونی ورسو. بیا بالغن اغال تا دی تدریسات و مدیر زورو گشتم او ما دی نسیات وکاو او اتا نشه مشوره ام را کرده وای دا سیگمک و دا دا وسکدا موضوع مجا رسمی کلو تلا دا دو څخه اخراج کیږي او تابان اجازه را دي. او بیا وروسته لږه زه چې سایمون صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم. بیا وروسته معلم شوم هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و. د داود خان د کودتا په هکله
او بخشه ګران صاحب هغه ته راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حالت ټول مظاهرې چې کېدی زه به د دوی مظاهرو ته تلم او دا ما ته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې زلیګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم. یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغه نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغه نه وطنجار مرحوم هغه دادی داود خان کودتا تا جذب کردم. ما کوتا والا پو قلعی جاوات کی لیو بل چا سر و سیده ما وطنجار او یو بل نفر و لو علاودین سیغت دی غزنی دا بس پا حیاتی خدای دی جوان گر کلی او زمنان قنداره بالو دوی دغا سیر لا دغا قلعی جاوات نپور تا قلعی نیاده ایگو دلت یو حویلی نیوالی و پاگا کی و سیده سره دا وطنجار زما شخصی ملگره حکم بود. نو آقا بیا دا پو سلمانی که سر جوراوزه با معمولا دلتا یوا کتاب خانه و آلتا با کتا سوم نمیتانی یادی رحمان بابا دلیسی مخامخ پا آقا که با می یو چه دی خواوی خوا دا اخبار یا کتابونه بمی اولی دا اینوانون ای یادین مقالی بیا با دا سکورت پو یاده روانو. نو آقا چه زل دا سلمانی چه خط تیریده ما مرحوم وطنجار آغا ویشتان اصلاح کول آغا زا اولی دلما آغا تا مدانا پر یک ما پسی زا لالما تیر سو ما چی را پسی ویلی جو نو شاعت غز را پسی وکو وی زابی سی با شما را اینجا یک سای من سب از بکار دارم. آغا بیا زر آو برده دم چی گورم دای ولو وی سبر وکر کور تا خودی داغا سیزم پا داغا خواردم یو جه بلار سو من سید زاغا چی دا ویشتان اصلاح کل سر روان رو وای چه خبری دی مالدا سی خبری دی دا سی او عزی دی دا دا دی افغانستان پا حکلا دی سیاست پا حکلا یو چه سرور عزی دی بیاده و بیلی چی چه فکر که دا سی او عزی هم دی چی داود خان برا سی کنی تا کنی پا داغ حکلا مال تویل مانو دا خلق داغ سی وای سی دا داود خان داغ سی پو پشتونستان سر علاقه من دا یو دا دا یو دا دا وای و نو وای چه فکر که که چیرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې سعید نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوئ؟
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبوي سمونی
خان وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسی د پیغې کې د شولیانم فعالیتو کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګری سو په دې کودتا کې تیروتی یاستئ ځکه سې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو.
نه او بخشي زما مطلب دا یعنی احساسم څنګه یو داسې یو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو چې شکارم کړ
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسلو دغه ظلم او استبداد به ورک شي دغه خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ته وویو او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له سولی او عدالت له تطبیق سره
او بخشه زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2005 کلونو کې مهم همدا فکر کاوه سه هغه کار مو سم کار کړی وسه په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیسته و
او زه خو خپل په دې باندې ما
نو بیا وروسته او بخشه بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته.
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشه هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه خو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کو ده تا کې تاسو شخصا عملا څه کارو
کومه دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کو دي تا کې ولو
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي خلکان ملامتو بل وایي پرچمیان ملامتو بل وایي خوانیان ملامتو بل وایي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوي چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر ولو ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور وبخشي خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لسکلنه دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبري را ډولې او کچرته مثلا دیتا چوک راسی سی دی اغا شوار سی دی غریبی طبقی خلق باید پر اس کی وی خو د ظاهر شاه ور سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت تر رسیدلی وو. نو ولی باید اغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راز د اړان کوي بل نسام راولي.
نو دا خو د ودې او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ونی شي. بس دا خو ګوري دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېدو. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي. یعنی په یوه ټولنه کې سه یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده. فکر نه کوي سه د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 کې دغه حالت تراغې سي په میلیونونو افغانان وژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو ز نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سوسي. یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي. خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطن نسي وتلای. او په دې کې شک نه سوسي، په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار دي، څېړنې پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لریشي بدل سي یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو او ځینن دغه د دیموکراسي لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوې حالت کې ولا، په نوې مرحله کې ولا، او وجه ته نو رسیدلې. دغه په چوکاټ کې ولې چې دغه آزاد تشکیل شو، دغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق ته لوند شي، هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا ما سره اوس هم موجود ده. دلی کلی دی چې داود خان دا کودتا تا لس کال په مخ کې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، دا ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ول. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
دا خبره خو سه لس کاله مخکې سه صدارت لري سوی وو بښه سه صدارت لري سوی وو. ډیر خلک دا وایي سپیغه وخت کې هم د تصمیم در روس کودتاو کې، لیکن کچرته څوک دقت ورته وکي د دغه کودتاو نتیجه سه وستو ګوري یعنی نتیجې سم نه دراوته دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسی همغه کودتا ول او بیا ورسره نور کودتا وسی دا وسد د حالت تر ورسیدو لیکن ګران صاحب د خبرونه پر ورسیو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم سیاست په کودتا او کې برخه خستل هغه د دیموکراسي کلونه هغه د حربي شونځي او دا ټولې تجربه د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وی او کنه آسان وی تر دې رانه ذهنن په ماضی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري
نو بالکل هغه د ماضی پیش یا واقعیت خو لږه څخه هغه مسئله رایاد کړی او هغه ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته
آیا دا فکر کوي چې بیا په افغانستان کې د سیو ذهنیت حاکم سي لکه د خلق دیموکراتیک ګوند لکه د پرچم دی ګوند لکه د خوانیانو او کنه فکر کوي سنا دا سیاسي مفکوره نوري تر خاورو لاندې سي
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلم کوي هغه خپل هغه د لاس ور کوي خپل هغه اصلیت له لاس ور کوي او زمنن موږ هم د هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم دي هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت تطبیق لپاره محلی ځلې بروانه وی او ټول خلک به د ضروري پښوکاټ کې په برابر توګه یو بل سره همکاري کوي د وطن د آبادی لپاره به کوشش کوي کله او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو
ګران صاحب سړی رمانه ده
زخمی کړی دی عاشقان دی تور دی په کای دی پرتن دی باندې زخمی کړی دی عاشقان دی لب دی لالو نه وای لب دی لالو نه تور دی دندان دی ابرو خمان دی حاصل کیا لب دی لالو نه تور دی دندان پیسہ